السلام علیکم د آزادې رادیو د خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا مزي یو ځل بیا وصل شوي دي. برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر چې د پنجشنبې په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 260 ولټه وارداتي برېښنا مزی چې 13 ولایتونو ته برېښنا رسوي د تاش قرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه تر ډېره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکي کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډېره برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان یې کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د ایستلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپایي ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلی دی چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکي سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احسایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډېر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحدو ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته لدې چې په عمان کې د امریکایي او ایراني مرکچیانو خبرې پای ته ورسېدې د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کښتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ وویل ایران د تیلو د صادراتو له عوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یوه برخه ده. دا کښتۍ د ترکیې، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دا لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز او د مازدیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګنی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې ل شپږم نیټه سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی چودنی د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې بانګونې ټکنۍ کړي دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د عین خپرول دي د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي.
او په یو پزرپور راپور کې بواوري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبي بازار خطوت شوې ده.
ژمې د شپې ورځ سړې دي، هوا یخه ده، دوستان ملګري سره یو ځای کیږو، مسکل سات تیرو، لډو کوو، ژوند دې ژوند باید خوشاله تیر شي.
نور مطلب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې ګڼو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خبرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت مرګونه برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه الکبرا په نوم د شیعهګانو پر جماعت پرون خونړی برید وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي متحد ایالات دا حمله چې بیګونال منسکونکو ته مرګ ژوب لوړوله په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دفیر ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګرۍ عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته د رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې د برید غندلی او ویلی دی چې دوی د حمله چې د سپیشلو شاعرو او جمعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نخښه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولی او په کلکو ټکوې غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکښ هیواد بولی هم د برید په کلکه غندلی او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقای له قوله لیکلي دي چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نخو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته اړتیا لري. بقای د دې اعمالو د ترسره کوونکو تنظیمونکو ملاتړو او مالی مرستندویانو پر ضد د دوامداره مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحدو ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوږدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجې الکبرا پر جماعت د برید له کبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستانی ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خبرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همدارس اروپایي ټولنې دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دې چاودنې د خبر په اورېدو ژور ټکان خوړلی. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همدارس کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد برید غندلای دی. پرونی برید په اسلام آباد کې په تیرو نږدې دو لسیزو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې له 200 ډیر کسانې مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویرشته چې د تلفاتو شمیر خیلی لوړ شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وایي د برید اصلي مرګ ژوب له خای ډیروي.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلې چې تاسو کله غونډې ترلای نو میږي خدیجه الکبرا امام برګادا صدې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوختو او په دویم رکعت کې وځي دا څودنه وشوه. ما چې خدخه زې خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې وڅیږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه په خپل هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې وڅیږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې ندي راغلي.
په اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت پرونی برید له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې له یوې اوږدې مودې وروسته په دې کچا لوی برید کیږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خونړی برید د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی وو چې شپېته کسانې ووژل او د هوټل یوه برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خونړۍ چودنې په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له چودنې وروسته په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګې له خبریال راشد خټک سره د پیښې په ځای کې خبرې وکړې.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام ښایي هغه وایي چې یو دېرش کسان وژل شوي دي او یو سل شپېتو پورې کسان چې دی هغه ژوبل دی خو ما چې د هغه ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي نو د هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي
خټک صاحب
دوبل کسانو که هم د ډیرو حالت نازک ته هغه هم خطر دی چې اوس د کشمیر نورم زیات کید مرو
خټک صاحب لومړنی راپور را ده سوچ دا 14 په اسلام آباد کې شوی دی بیا وویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوی
دا یو سیمه ده د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلې چې د اسلام آباد اطراف یې اسلام آباد نیاز نه دی چې لکه خار مې دا څه کله غونډې ترلای نو میږي او دا ټول سیمه چې دا په تخشزاد مشهور ده تخشزاد بیا مشهور ځای دی دا په تخشزاد کې د ترلای امام برګا ده د امام برګا نوم چې دی دا خدیجه الکبرى امام برګا ده دا د اسابات اطراف بلل کیږي په دې کې څه ده او د جمعې د مانځ په وخت څه ده چې کله خلک په جمعې په مانځ کې بوختو او په دویم رکعت کې وځي دا 14 وشو
تر دې دمه چا د دې حمله مسولیت منلې ده
پولیسو ته خبرې کوله هغه دا څه وویل چې فتنه الخوارج دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي د تحریک طالبان پاکستان ته وایي د هغه یو ځانمر ګراغ یو ځان یو چودلو خو په خپل تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بلچا د دې ذمہواری نه ده منلې
تروسه پورې چې تر دې مخکې په شیو په پاکستان کې 14 شوې دي تر ډیره د راپورونو لمخې تحریک طالبان پاکستان د غوی مسولیت نه دی منلې داعش ډیر کله دغه 14 مسولیت منلې دی څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه کړې
نه پولیسو کوڅه د غوی صرف دغه یاد کړ کنه د خپل نوم ته جوړ کړی دی ټول خوارج دغه یو ویل او د داعش لخوا یا د اسلامباد کې په نومبر کې چې کوم 14 شوی و د مې استفاده اغه ازلی عدالتونو کې د هغه ځمواري هم د جماعت الاحرار منلې و چې هغه هم د طریق طالبان پاکستان یو څنګه ده او د دې اوس چې
خو هغه پښیاونه خو هغه 14 پښیاونه و یعنی کله چې پښیاو 14 شبي په خوچ په کوټه کې کومي 14 کې دی پښیاو باندې دغه مسولیت په بیا داعش مانه خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه ده
اسلام آباد کې وضعیت خو د عامه توګه باندې داسې نه وي خو دا اوس 14 سره چې ده ډیر دا یو ډول ویره خبره شوې ده په خلکو کې او ځای پر دغه سیمه کې دا خو بيخي پولیسو او د قانون پلیکونکو نور ادارو یا د رینجرو لخوا د سی په ولکا کې غسل شوې ده بل څوک نه ورپرځي عام خلک تل نه شتلی ولوسي خلک او نور هم په اسلام آباد کې ځای پر ځای باندې دغه ټیکینګ د تلاشي او د پښتنې ګروژنې کې دي هغه زیات شوې دي ډیر خو ویره خبره ده په خلکو کې
د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک مرکه مو اوریده لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زموږ همکار احمد شبر سره ووسی
له تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هر کله کوم
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پرختیا پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګند کړي چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې موجوده پالیسیو د پانګونې مخ ورډب کړی دا یو ان ډی پی په خپل تازه خبره کړې